یوه ری بیا ته د مشال رادیو په دوهمه خبرونه کې زنه چې بامیر هر کله وایم د خبرونه به لسو تر یو لسو بجو پوری وي. د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې بانند افغانستان د وضعیت په اړه بحث وشي. دا به زمونږ د سر موضوع وي. د دې تر څنګ د خیبر پښتونخوا پاکستان او سیمې په اړه رپورټونه لرو. کورنیو نړیوالو ورځپاڼو ته به کتنه کوو. همدارنګه ستونزې او سرکار پروګرام درته لرو. دغه هر څه له خبرونو وروسته. خو خبرونه اورو د انسا اجمل.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی. نن د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د افغانستان د حالاتو په اړه خبرې کیږي. د پاکستان پوځ وایي له ډیری اسماعیل خان سره نږدې درې وسلوال وشلې دي او د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د اتو هیوادونو په وګړو د نوو محدودیتونو لګولو فرمان لاسلیک کړی دی. د خبرونو تفصیل. نن د ملګرو ملتونو په امنیتي شورا کې د افغانستان د روانو حالاتو په خاصه توګه امنیتي وضعیت په اړه خبرې کیږي. په کابل کې د یوناما دفتر پرون په یو بیان کې ویلي چې د افغانستان د روان وضعیت په اړه به د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تادامي چی یاماموتو د امنیت شورا د غونډې ګډونوالو ته معلومات ورکړي. د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د افغانستان په اړه نن ماښام غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې د سپتمبر په 15مه د شورا ته د افغانستان د روانو سیاسي پرمختګونو، امنیتی همکاریو، بشری حقوقو او له مخدره موادو سره د مبارزې په برخه کې یو بشپړ ریپورت وړاندې کړل شو. د پاکستان پوځ وایي له ډیری اسماعیل خان سره نږدې درې وسلوال وشلې دي. د پاکستان پوځ اماړیکو څانګې ISPR نن په خپله ویبپاڼه لیکلي چې پرون په ګډه مده سیمه کې د امنیتي ځواکونو د لټون عملیاتو پر مهال موټر سایکل سپرو وسلوالو په سرتیرو ډزې وکړې چې په ځوابي کاروایۍ کې درې وسلوال وشل شو. د پوځ تر مخه له وسلوالو څخه یې ځانمرګي جیکټونه هم نیولي دي. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د پاکستان پخانی وزیر اعظم نواز شریف به سبا له د هیواد خزانی وزیر نن نیب ته عدالت ته وړاندې کیږي. د مسلم لیگ نون ګوند ځینو غړو رسنو ته ویلي نواز شریف نن له برطانیې څخه خپل هیواد ته بیرته ستون شوي او سبا به د پاناما اسنادو د تورونو په ترڅ کې د ملي حساب ورکوونکې ادارې یا نیب عدالت ته وړاندې شي. د پاناما په اسنادو کې د نواز شریف او د هغه په کورنۍ تور پورې شوي دي چې نوموړي او کورنۍ په بهر ملکونو کې غیر قانوني اساسې لري. خو نواز شریف دا تورونه ردوي. بلخوا د پاکستان سرکاري میډیا نن ویلي چې د خزاني وفاقي وزیر اسحاق ډار به نن نیب عدالت ته وړاندې کیږي. د افغانستان د پکتیا ولایت په سید کرم ولسوالۍ کې پرون د نیټو غوس ملاتړ هوایي ځواکونو بمباري کړې ده. د پکتیا د والي ویاند عبدالله حسرت پرون مشال رډیو ته ویل په سید کرم کې د دې هوایي حملې په نتیجه کې یو شمیر وسلوالو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. عبدالله حسرت دا هم ویل چې په دې هوایي حمله کې د وسلوالو طالبانو ځینې وسلې هم له مینځه یوړل شوې دي. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان اجرائیه رئیس وای پر اسکان کې باید وسلوالو مخالفینو پر ضد جدي اقدامات وشي. عبدالله عبدالله پرون ناوخته په کندهار کې د اسکان ولایت له یو شمېر استازو سره په لیدنه کې ټینګار وکړ چې افغان امنیتي ځواکونه به پر اسکان کې د وسلوالو لمنګولو، د صحت مرکزونو، نورو عامه خدمتونو د ادارو د خلاصون لپاره جدي هڅې وکړي. د اجرائیه رئیس پر رسمي فیسبوک پاڼه د عبدالله عبدالله له خولې ویل شوي چې مرکزي حکومت به له امکاناتو سره سم د خلکو غوښتنې پر کړي. د وسلوالو طالبانو یو بیان په یو بیان کې که څه هم د وسلوالو طالبانو لخوا د صحت مرکزونو تړل تایید کړل، خو تور یې پورې کړ چې افغان حکومت کستن د دغو مرکزونو تړلو ته زمینه برابره کړې وه او روغتیایي خدمات یې هلته نه رسول. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره. د جرمنی د عامو انتخاباتو د نتیجو تر مخه د وزیر اعظم انګلا مرکل محافظه کار اتحاد پرون شپه انتخابات ګټلې دي. په دې بریا سره انګلا مرکل د څلورم ځل لپاره د صدارت څوکۍ خپل کړه. خو ښایي چې د هغې مخالفه خلاصي ګوند په لومړي ځل د ډیرو رایو ګټلو وروسته به مرکل په پارلیمان کې له مشکلاتو سره مخ شي. د جرمنی په دوو ټلویزیوني چینلونو د خپرو شوو عامو انتخاباتو د نتیجو تر مخه د انګلا مرکل اتحادیې سی ډی یو او سی ایس یو په پرنیو انتخاباتو کې 2.5% او 3.5% رایې ګټلې دي. د انتخاباتو نتیجې ښیي چې د مرکل اتحادیې ناوتونکي ګوند چې مشري یې مارټن شلس کوي د 20% ترمنځ رایې ګټلې دي. د جرمني د انتخاباتو د نتیجو تر مخه خلاصي ګوند AFD د شاوخوا 14% رایې ګټلو سره په جرمني کې د درېیم مضبوط ګوند په توګه مخته راغلی دی. د امریکا ولسمشر ډونلډ ترامپ د ایران په ګډون د هغو اتو هیوادونو په وګړو نوي محدودیتونه ولګول چې امریکا ته د داخلېدو هڅه کوي. نوموړي دا نوي محدودیتونه د هغو سفري بندیزونو پر ځای جاري کړي چې نېټه یې په ختمېدو ده. د ولسمشر ترامپ لخوا پرون لاسلیک شوي محدودیتونه د چاډ، ایران، لیبیا، شمالي کوریا، سومالیا، شام، وینزویلا او یمن په وګړو عملي کېږي. له دې سربېره د سودان له وګړو څخه سفري محدودیتونه لرې کړل شوي دي. د رپورټونو له مخې د عراق وګړي امریکا ته د داخلېدو په وخت له زیاتو پلټنو سره مخ کېږي، خو په هغوی سفري بندیزونه نه دي لګول شوي. د ولسمشر ترامپ دا نوی فرمان به د اکتوبر په 13مه د هغې تر ورځې وروسته عملي کېږي چې په عدالت کې د ولسمشر ترامپ د پخواني سفري بندیزونو په اړه اورېدنه وشي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف دا باور لري چې امریکا به په شمالي کوریا حمله ونه کړي، ځکه چې واشنگتن ته معلومه ده چې شمالي کوریا اټومي وسله لري. سرګی لاوروف دا خبرې په هغه مرکه کې کړې دي چې پرون د روس په ان ټي وی خپره شوه. نوموړي زیاته کړه امریکا به په شمالي کوریا حمله ونه کړي، ځکه چې دا هر څه هغه سې نه دي لکه څرنګه چې امریکا ګمان کوي او ورته معلومه ده چې شمالي کوریا اټومي بمونه لري. لاوروف وایي د شمالي کوریا دفاع نه کوي، خو تقریبا هر څوک دا خبرې مني. د شمالي کوریا د اټومي تجربو له وجې تاوتریخوالی زیات شوی دی. شمالي کوریا د روانې میاشتې په پیل کې د سمکې دننه د هایدروجن بم تجربه وکړه چې د یوې اندازې تر مخه په 1950 کال کې په هیروشیما د امریکا لخوا د ویشتل شوي بم نه 14 ګونده غټ و. د خبرونو پای.
دا وانی سجمل چې تاسو ته د دې مهال خبرونه وړاندې کول که په پاتې خبرونه کې را سره پاتې شوي نو وبوري. د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د افغانستان په اړه نن بحث کیږي. پخوانی وزیر اعظم نواز شریف نن بیرته اسلام آباد ته وګرځي. قبایلي مشران وایي د فاټا اصلاحات زر عملي شي. په دې اړه رپورټ لرو. په نشتر حال کې د فاټا زده کوونکو غونډه کې وویل شول چې ترهګرۍ تعلیم ته زیان رسولی دی. د هند او پاکستان ترمنځ د ملګرو ملتونو په غونډه کې ترخې جملې تبادله شوې دي. په دې اړه هم رپورټ لرو. پېښور کې ډینګي تبي دوه نور کسان هم وژلي دي چې له دې سره د مړو شوو ټولو کسانو شمېره 30 ته پورته شوې ده. په جلال آباد کې د شخصي ښوونځیو کاروبار ګرم خو معیار ټیټ دی. په دې هم رپورټ لرو. او ستونزې او سرکار پروګرام هم درته لرو. د دې هر څه د اورېدو لپاره له موږ سره اوسئ. راځو د خبرونې لومړی رپورټ ته. د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې بانن د افغانستان د وضعیت په اړه بحث وشي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی تادامی چی یاماماتو به د یادې غونډې ګډونوالو ته د افغانستان د سیاسي او امنیتي حالاتو او نورو مسایلو په اړه معلومات ورکړي. د امنیت شورا دا غونډه د ملګرو ملتونو تر دوه عمومي سملې وروسته ترسره کیږي چې د افغانستان حالات به پکې وڅېړل شي. زموږ همکار صفی الله سنګزی پی رپورټ لري.
د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې نن د افغانستان د امنیتي حالات او د امریکا د ستراتیژۍ د تطبیق په لارو چارو خبرې کیږي. په کابل کې د یوناما دفتر په یو بیان کې ویلي چې د افغانستان د روان وضعیت په اړه به د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی تادامی چی یاماماتو د امنیت شورا د غونډې ګډونوالو ته معلومات ورکړي. د بیان له مخې ښاغلی تادامی چی به د خپلو څېړنو نتایج له ګډونوالو سره شریکوي. غونډه به د ملګرو ملتونو د سرمنشي پر رپورټ سره چې د افغانستان د وضعیت په اړه جوړ کړی پیل شي، او ورپسې به د نړیوال امنیت او سولې په اړه هم یو لړ وړاندیزونه وشي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په نننۍ غونډه کې په داسې حال کې د افغانستان وضعیت څېړل کیږي چې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په وینا کې وویل چې یو بې ثباته افغانستان د هیچا په ګټه نه دی. هغه وویل پاکستان باید له افغانستان سره خبرو ته کښېني، څو د افغانستان لانجه د سیاسي خبرو له لارې حل شي. د افغانستان او امریکا ولسمشرانو هم په جلا کتنو کې د افغانستان لپاره د امریکا په نوې ستراتیژۍ بحث وکړ. د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د افغانستان په اړه نن ماښام غونډه په داسې حال کې کیږي چې د سپتمبر په 15مه د شورا ته د افغانستان د روانو سیاسي پرمختګونو، امنیتي همکاریو، بشري حقوقو، بشري همکاریو او له مخدره موادو سره د مبارزې په برخه کې یو بشپړ ریپورت وړاندې شوی و. د امنیتي حالاتو په اړه په دې ریپورت کې یادونه شوې وه چې په سږ کال شپږو میاشتو کې د جنوري له لومړۍ تر جون میاشت پورې څه باندې 15,000 عام خلک په افغانستان کې وژل شوي دي. په ریپورت کې دې ته هم اشاره شوې وه چې د ملي یووالي حکومت په داسې حال کې له ځینو سیاسي مخالفتونو سره مخ دی چې په سیمه کې امنیتي ننګونې په دوامداره توګه روانې دي. وبکتل شي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان د وضعیت د ښوالي لپاره نن ماښام په کومو مهمو مسایلو پریکړه ته رسیږي.
د سفیر الله ستنګزی رپورټ مورید د افغانستان او پاکستان پر اړیکو وروسته ته بل رپورټ هم لرو. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف نن د ګلپورز د لندن نه اسلام آباد ته رسیدلی دی. د نوموړي لپاره د اسلام آباد بېنظیر بوټو هوایي ډګر کې د امنیت انتظامات کړل شوي او د مسلم لیگ نون یو شمېر غړي د نواز شریف هرکلی لپاره په میدان کې موجود وو. د نواز شریف زوی حسین نواز تېره ورځ په لندن کې مطبوعاتو ته ویلي چې خغل شریف به د روانې میاشتې په شپږویشتمه یعنی سبا ته د احتساب عدالت ته وړاندې کیږي. تفصیل یې له اسلام آباد احمد الله په دې رپورټ کې راکوي.
د لندن نه پاکستان ته را روانې دوه وړاندې نواز شریف مطبوعاتو ته وویل چې هیڅ کرپشن یې نه دی کړی او که خبره د پاناما وه نو په اقامې یې ولې لرې کړو. د نواز شریف وینا وه چې د خپلې میرمن کلسوم نواز تپوس لپاره لندن ته راغلی وو او د دوی دلته د پاتې کېدو او پاکستان ته د نه تللو هیڅ اراده نه لرله. بلخوا د نواز شریف زوی حسین نواز تیره ورځ په لندن کې مطبوعاتو ته وویل چې په شپږویشتمه نیټه به یې پلار احتساب عدالت ته وړاندې کیږي. له دې وړاندې د نواز شریف سیاسي سیکرتر آصف کرمانی د رواني میاشتې په 19مه نیټه عدالت ته ویلي وو چې د نواز شریف د میرمن ناجوړۍ پر وجه یقین سره نشي ویلی چې نواز شریف او بچی به یې کله پاکستان ته راځي. د ذکر دا چې د احتساب قامي ادارې نیب پخوانی وزیر اعظم نواز شریف او د هغې بچو حسین او حسن نواز ته په شپږویشتم ستمبر عدالت ته د وړاندې کې دو حکم کړي وو. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
زمونږ غږ د مشال ریډیو نوري په میډیم یو شپږ سوه ویش او د انټرنیټ تلاری په مشال ریډیو ډاٹ کام. د یک شنبه په ورځ د باړې په برق همبرخیلو کې د فاټا د اصلاحاتو په اړوند یوه مهمه غونډه وشوه. غونډې ته د پارلمان استازو او قومي مشرانو د ویناو په ترڅ کې وویل چې د قبایلو د ستونزې هوارې هلا ممکن دی چې قبایلي سیمې په خیبر پختونخوا کې ورګډې کړل شي او د پېښور هایکورټ واک تر قبایلي سیمو وغځول شي. دوی له خلکو غوښتنه وکړه چې په خیبر پختونخوا صوبه کې د شاملېدو ننګه دې وکړي ځکه چې په همدې کې د دوی 57 خوندي دي. فرحت شینوارې له باړې نه.
دغه غونډې ته د خپلې وینا په وخت د پارلمان غړو او سیاسي ګوندونو مشرانو وویل چې اف سی آر دې په مکمله توګه ختم کړی شي او فاټا دې په خیبر پختونخوا صوبه کې شامل کړی شي. دې غونډه کې شریک مشر وکیل او قانون پوه لطیف افریدی په خپل وینا کې وویل
هغه خلکو باندې میخونه وویل چې څوک وایي چې موږ د فاټا انضمام نه غواړو نن واغه خاخ کړل. نو که تاسو عزت غواړئ، که تاسو بنیادی حقوق غواړئ، که تاسو د خپلو بچو مستقبل غواړئ، نو یو لاره ده چې فاټا په صوبه کې انضمام غواړي، بل هیڅ موږ ته منظور نه دي. امام په صوبه کې شمولیت غواړو. مرکز له خو موږ چاو دی، مرکز خو موږ له پاویا کاله کې سر اخلو. موږ په 9 اکتوبر اسلام آباد ته په مارچ کې لاړ شو. ځای به انشاءالله
په دې غونډه کې د باجوړ نه د کامی اسمبلی غړي شهاب الدین خان هم ګډون کړی وو او خپل خیالات یې صدا څرګند کړل.
یو پولیټیکل ایجنټ هغه پولیس کمانډنټ هم دی، هغه مجسټریټ هم دی، هغه ایگزیکټیو افسر هم دی، هغه قانون ساز هم دی، هغه هر پلا ده چې د 73 پاین کې تا پارٹی کې لون کې زما راقب پاکستان کې شامل کړل. نو چې تلی 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 247 ته چور رسیدلې چا تر دا کوته تا وکړه چې قبایل به بندي، قبایل به غلامان دي، په قبایل به افسیاري، عین به اکستند نه، قانون به اکستند نه. دا ولې زموږ تر ازه تیرې تر پاین کې وشو.
د دغه غونډې تابع د خیبر جنسینا د کمی اسمبلی غړي شاجګول پردی کړي او هغوی وویل
چې پکې کې اسمبلی کې لیے
د فاټا پاړه دی پاینی ترمیم کې قبایل له خیبر پختونخوا په صوبایي اسمبلی کې د سیټونو ورکولو قانون منظور کړی شي او د سپریم کورټ او های کورټ اختیار دی فاټا ته هم وغځول شي او په این ایف سی ایوارډ کې دی برخه ورکړی شي. دغه غونډه په داسې حال کې ترسره شوې چې په دې وروستو کې د پاکستان وفاقي حکومت د رواج ایکټ واپس اخیستو او قبایلي سیمې په مرحله وار توګه په 15 کال کې په خیبر پختونخوا صوبه کې د شاملولو پریکړه کړې ده او د فاټا واکي چیف آپریټینګ آفیسر ته د سپارلو سفارش کړی دی. د فاټا پارلیماني غړي او سیاسي ګوندونه د فاټا د اصلاحاتو په اړه سره وشل شوي دي. د فاټا ځنې پارلیماني غړي او سیاسي ګوندونه غواړي چې فاټا د خیبر پختونخوا صوبه کې شامل کړی شي، خو بیا جمعیت علما اسلام او پختونخوا ملي عوامي ګوند او ځنې قومي مشران د دې مخالفت کوي او وایي چې فاټا له دې د ځان له صوبې حیثیت ورکړل شي. فرهاد شینوار، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
هلته په نشتر حال کې بیا د قبایلي سیمو د زده کوونکو د سازمان غونډه کې هم د فاټا پر اصلاحاتو خبرې شوې. ویناوالو په خپلو خبرو کې ویلي چې ترهګرۍ تر ټولو زیات قبایل ځپلي او د دوی د ځوانانو تعلیمي هلې ځلې متاثره کړې دي. دوی له حکومت غوښتنه کړې چې د قبایلي زده کوونکو تعلیمي ستونزې دې هوارې کړل شي. شبیر جان له پېښور راپور لري.
پیخور نشترحال کې شوې د قبایلی سمو د زده کوونکو دغه غونډې ته خپل وینا کې د عوامي نېشنل ګوند لخوا د صوبایي اسمبلی غړی او پخوانی د تعلیم صوبایي وزیر سردار حسین بابو کویل د ټولو زیات زیان دغه ترهګرۍ کغه پښتونخوا او قبایلی سیمه ده تعلیم ته رسولې دي. پیخور ہائی کورٹ کے وکیل کریم محسود خپل وینا کیویل چرتیرو لسیز را سے چې قبایلی اولس سرسر روان دی نو دا د تعلیم د نشوالی لوجه او وای چې ترسو دوی تعلیم عام کړی نه وی نو قبایلی سیمه سره به هم دغه رنگ سلوک کیږي. د پښتونخوا اولسی تحریک مشر ډاکټر سید عالم محسود ویل چې د فاټا د اولس حالت د برما د روهنګا مسلمانانو نه هم بدتر دی او بل دا چې قبایلی سیمو ته د پاکستان جوړېدو نه وړاندې هم اوس هم ورته بنیادي حقونه نه دي ترلاسه.
نظام کے غلام دے انگریز کو دور کے دا 3-4 فرنٹیئر یا بفر زون یا اسٹریٹجک اسپیس ہو.
د دغه غونډې تابعا کوونکي د فاټا سټوډنټ فیډریشن مشر سید الله قبایلی خپل وینا کیویل چې کم خلق مونږ ته د بهادرۍ، نرتوب او د پښتونولۍ قصې کوي هم په دغه خبره دوی له ټوپک په لاس کې ورکړه دي ولې خپل بچو له قلم ورکړه دي. پیا د غونډه کې غوره کارکردګي خودونکو قبایلی زده کوونکو ته او خبریالانو ته هم ایوارډونه یا جایزې ورکړل شول چې پکې مشال لیډو ته هم په غوره کارکردګي ایوارډ ورکړل شو. شبیر احمد جان، مشال لیډو، پېښور.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
په خیبر پختونخوا کې د ډینګي تبې له وجې دوه نور کسان هم مړه شوي دي. ځایي چارواکو رسنیو ته په استول شو معلوماتو کې ویلي چې تر اوسه له دې ناروغۍ د مړو شوو کسانو شمیر 33 ته پورته شوی. د خیبر پختونخوا په مرکز پېښور ښار کې په یو شمېر هسپتالونو کې لا هم د ډینګي ناروغان د درملنې په انتظار دي. له پېښوره یو وار بیا شبیر جان.
دا خیبر پختونخوا د سید صوبای محکمې د ډنګي ناروغي په خپل د معلوماتو ورکولو څنګه ویان ډاکټر عطا الله مشال لیړو ته ویل چې خیبر پختونخوا کې د ډنګي رز لوجه د مړوش میرا درې درش ته رسیدلې را چې زیاتره تعلق پکې د تاکال سیمې سره دی
ټوټل شمیره چې زمونږ د جون تر رواسه تر اوسه پورې دا 33 تور رسیدا 33 داخل 395 خلق کوسم په ټوله صوبه کې داخل دي او مختلفو هسپتالونو کې کورونه د کوم نوي کیسز ډنګو شوې دي نو هغه 55 دا ټرین دا چې روان دي چې بیا کیږي نه او د سو ورځو نه کمیږي
یو که حکومت په دغه غرض د قابو موندلو دعوی کوي نو بلخوا د مړو او ناروغو شمیره کې هم د روزانه په بنیاد زیاتوالی کیږي نو ډاکټر عطا الله وایي چې کوم کسان وژل کیږي نو دوی سره نور ناروغۍ هم وي یا په هغه سټیج یا پړاو کې هسپتال ته راشي چې د ډنګي تبې ډېر اغیزمن کړي وي
مریضان الریډي کریټیکل کنډیشنز کې لکه نورس ډیزیز او سرامي لکه د چا کارډیاک مسله یا د چا انفیکشن مسله یا ډېر زیات عمر مسله نو هغه چې کله د خپل فایبونه کړی شي د ډنګي سره نو هغه دا وي چې کریټیکل کنډیشن کې راشي یا لیټ سټیج کې راشي نو اسی دا چې کوم د دې تمغه وایو چې مورټلټی د دې ډنګي 1% ده
نوموړی وایي چې د راتلونکي نومبر میاشت کې به د دغې ماشي د خورېدو یا د دې د چیچلو موسم یا سیزن ختم شي خو له راتلونکي مارچ نه به یو ځل بیا دا خپل اثر ښایي نو باید کم تیاری چې د اوس نه شروع دی دا دوامدار وساتلې شي د سرکاري شمیرې تر مخه تر دې دمه دغه ماشي په ټوله صوبه کې د 1,500 نه زیات خلک اغیزمن کړي دي
شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور
په شبخر سیمه کې د ډنګي ماشو د ختمولو لپاره د اتوار په ورځ دوا پاشي یا سپری وشوه دوه ځوانانو په ټول کلي کې په لارو کوڅو ډیرانونو کورنو کې د ماشو د وژلو دوایي د سپری له لارې وشیندله د سیمې خلک وایي پخوا به حکومت د جیازونو له لارې سپری کوله خو اوس هغه لړۍ ختمه شوې ده ډنګي تبې په خیبر پختونخوا صوبه کې لکه څنګه چې وړاندې تاسو په رپورټ کې واورېده درې دېرش کسان مړه کړي او سلګونه نور اغېزمن کړي دي د شنواز ترگزی رپورٹ اور چی د سپری کون کو د سپری د ماشین په غک پلیګ
په شو قدر کې د ډینګي ماشي د ختمولو لپاره په کورونو ډیرانونو او د کروندو د پټو په غاړو سپریګانې شروع شوې سهار په ولس کونسل میا ایسا شو قدر کې همدا شان سپرې شروع شي وو چې دوه ځوانانو د بجلی نه چارج کیدونکې د سپرې ماشين غاړې ته اچولې او د سیمو کورونو دننه د څارو د تړلو ځایونو کچا دیوالونه او د سیمې د کروندو د ځمکو غاړو ته په ونو بوټو سپرې کوله
مړ شوي د مخکې باندې اجازهونه سپرې کوله اجازهونه په وجه باندې بدا چې کوم دینو ختمېدل بدوبل بل سپرې کې د پکال
دا یاد کونسل ناظم عبدالوکیل خان د دغه سپری کون کو پسې ګرځید چې ګینه یو هم تاسو ځای ور نه پاتې نشي چیرته چې د سپری ضرورت وي
باندې چا ته کم ځای کې د ماشو دغه خطرې چې ډېر پیدا کیږي نو تاسو بس 57 کوئ کم ځای کې چې وی وړ د سپری کوي
دغه ځوانان بچي هر چیرته تلل نو اول به کورونو والاو ته وایي چې هغوی د کور هغه سامانونه په کپڑا پټ کړي چې کوم د خوراک څخه کوي
په پا پاکستان کې د اقلیتونو له کړه و ډک ژوند
او افسوس خبره ده چې هغه ممکن نن وخت پورې پاکستانی نه تصور کړي
زما سره په بازار کې خپل وای کوم رواني پولیس والا تزاغه ته ډیر وایم چې زما وای ده خو ما سره پروف نشته
موږ ته دونه اجازه پیښ چې موږ چرچو اخر ولي
د دغو پښتنو ځوابونه له سیمې سیاسي مشرانو او چارواکو اخلو
موږ په خپل مرکزی شورا کې هم قرارداد پاس کړی چې د دې چرچونو د دې ګوډوارو مکمل حفاظت وکړي
زمونږ جنرال چې کوم دي پاره باندې مخالفتونه تر ټیکټ ورکړي
د بلاستنی موږ په خپل د او چکرې دی پارلمنت
دا هرڅه په پرګنۍ خبرونه کې له انیسا اجمل سره د هر چهار شنبه یا شروع په ورځ په کوم څلور بجې او د هر یک شنبه یا اتوار په ورځ 9 بجې
پاکستانی او هندی مشرانو د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته په خپلو ویناو کې پر یو بل د ترهګرۍ خپرولو تور نه پورې کړي. هندي او پاکستاني چارواکو د جمعې په ورځ ویل د دواړو هیوادونو ترمنځ پر لانجمنه پوله د تاوتریخوالي په تازه پیښو کې شپږ ولسي وګړي وژل شوي او تر دیرشو پورې نور ژوبل شوي دي. هارون باچا پی رپورټ لري.
پاکستان پر هند تور پورې کړی چې په جنوبي اسیا کې د ترهګرۍ د مور کردار لوبوي. دا خبره په ملګرو ملتونو کې د پاکستان دایمي استازي ملیحه لودی له هغه وروسته کړې چې د هند خارجه وزیر سوشما سوراج تیر ماښام د ملګرو ملتونو د جنرل اسمبلی غونډې ته په وینا کې پاکستان د ترهګرو ډلو د ملاتړ لپاره تورن کړ. هغه لودی وویل هند ترهګري د دولتي پالیسۍ په توګه کاروي. نوموړی په پاکستان کې د نیول شوي هندي جاسوس کلبوشن یادوف مثال ورکړ چې په خبره هغه منلی چې په پاکستان کې یې د ترهګرۍ پیښې تنظیم کړي دي. د هند خارجه وزیر سوشما سوراج د ملګرو ملتونو غونډې ته په وینا کې د پاکستان لخوا پر هند په کشمیر کې د زور زیاتی د تورونو په جواب کې وویل ل خپلواکۍ ترلاسه کولو وروسته هند د پام وړ پرمختګ کړی دی، خو پاکستان بیا یوازې ترهګري ډلې جوړې کړې دي.
پاکستان کې سیاستدانو سے ایک سوال پوچھنا چاہتی
ہوں. زله پاکستاني او سیاستوالو یو پوښتنه کوم، تاسو کله پر دې هم سوچ کړی دی چې هند او پاکستان یو ځای آزاد شوی ول؟ ولې نن هند معلوماتي ټکنالوژي په میدان کې د یو نړیوال قوت په توګه مخ ته راغلی او پاکستان د یو ترهګر هیواد په توګه یادېږي؟ د دې توپیر علت هم یو دی، وغدا چې هند د پاکستاني او غواخونو باوجود د کورنی پرمختګ چارې درولې نه دي،
خپل گھریلو وکاس کو کبھی تھمنے نہیں دیا.
هندی او همداراز پاکستاني او چارواکو د جمعې پر زوویل د دواړو هیوادونو ترمنځ پر لانجمنه پوله د تاوتریخوالي په تازه پیښو کې شپږ ولسي وګړي وژل شوي او تر دیرشو نور ژوبل شوي دي. د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی د زیارت پر ماښام د ملګرو ملتونو د جنرل اسمبلی غونډې ته په وینا کې هندي پوځ په کشمیر کې د ظلم زیاتی لپاره تورن کړ او د یاد نړیوال سازمان له سیکرټري جنرل یې غوښتل چې د کشمیر معاملې د څېړلو لپاره خپل یو استازی مقرر کړي.
د هارون بادشاہ رپورٹ مور د پاکستان ورسپانې ډان بیا د افغانستان او پاکستان پر اړیکو مقاله خبره کړې ده. په دې مقاله کې راغلی د افغانستان ولسمشر اشرف غنی سخت کال د ملګرو ملتونو په غونډه کې پر پاکستان یو وار بیا سخت ټکونه کړي او د هیواد پړ بلل چې ترهګرو ته پټنځایونه ورکړي دي. ورسپانې لیکي دواړو هیوادونو لاړی نه ده چې په دې موضوع خبرو ته دوام ورکړي. د مقالې نورې برخې د مجید بابر نه.
ڈان رسپانا کی د پاکستان پخوانے سفارتکار توقیر حسین د پاکستان او افغانستان د تعلقات پاڑا پخپلا یو مقاله کې لیکي چې د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی د غونډې په ترڅ کې افغان ولسمشر اشرف غنی پخپلو خبرو کې په پاکستان کې د وسلوالو ډلو د پټنځایونو لوجې په دغه هیواد سخت انتقاد وکړو او د افغانستان د امن لپاره د دغو پټنځایونو لمنځه وړل انتهایی لازمی وبلل. خو جنرال اسمبلی ته په خپل رسمي بیان کې ښاغلی غنی په پاکستان غږ وکړ چې د سوکالۍ او استحکام لپاره پاکستان لپاره ده چې افغانستان سره د امن، امنیت او سیمه ییزې همکارۍ په چوکاټ کې مذاکرات وکړي. د لیکوال په خبره د ښاغلی غنی د دې دریس ترشا د اخلاص او حقیقت کچه معلومول خو بګران وي، خو دا یو حقیقت دی چې دواړو هیوادونو لا خبرې اترې ضرور پکار دي. د ورسپانې په خبره د کله نه چې امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ د افغانستان لپاره د نوې ستراتیژۍ اعلان کړی دی، دواړه هیوادونه اوس د سرګند حقیقتونو سره مخ شوي دي. پاکستان په دې لړ کې خپل دریځ ډیر په ښه انداز روښانه کړو او د واشنگټن سره د معاملې په لړ کې په سیمه کې خپلو ملګرو سره رابطې نورې پیاوړې کړې. خو د لیکوال په خبره دا مهال پاکستان لپاره تر ټولو لوی او سنجیده چیلنج په ملک دننه امنیتی ستونزې او په افغانستان کې روان حالات دي. اوس دواړو هیوادونو له پکار ده چې د افغان طالبانو په اړه یو مشترکه سوچ خپل کړي او هغوی سره د معاملې لپاره ګډه تګلاره خپل کړي. ورسپانه لیکي چې دا مهال امریکا او چین داسې هیوادونه دي چې پاکستان او افغانستان خپلو کې نږدې کولی شي، ځکه چې دغه دواړه هیوادونه په افغانستان کې مفادات لري. چین د خپلې یوې لارې او یوې کړۍ د تګلارې پر مخ بوتلو لپاره پاکستان او افغانستان کې استحکام غواړي او امریکا خپلې قومي سلامتیا ته روانه ترهګري یو سنجیده او مهم ګواښ ګڼي. د ورسپانې په خبره خو په افغان جګړه کې د هیوادونو لخوا یو بل ته دړکو هیڅ نتیجې ورنه کړې، بلکې ډېره بدرنګه بڼه یې خپله کړه. او دا مهال پاکستان او امریکا احساس کوي چې دې دریز هیڅ ګټې ورنه کړې. ولسمشر ټرمپ هم دړکې او فشار وکارولو خو هیڅ ګټې یې رامنځته نه کړې. بلخوا پاکستان هم خپک لکه خپل دریس پډاګه کړو چې د امریکا او پاکستان ترمنځ تعلقات باید د دواړو خواو مفادات خوندي کړي، نه چې یوازې یو هیواد ته ګټه ورسوي. خو پاکستان له دا حقیقت هم منل پکار دي چې د څه غوښتنه چې امریکا په سخته او چین په نرمه لهجه کې کړې ده، د هغې پوره کول د پاکستان په خپل مفاد کې دي.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز پاکستان 22، شارټ ویوز 2013، 15,315 او 15,555. اوریدونکو د سټوډیو ته ګړی ستن خی چې دا مهال په پیښور کې ټیک 9:00 دي. انیس اجمل هم سټوډیو ته راغلی. ما کاغې ته سپارم تاسو سره دې مهال مهم لنډ خبرونه وړاندې کوي.
نن د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د افغانستان د روانو حالاتو په خاصه توګه امنیتي وضعیت په اړه خبرې کیږي. په کابل کې د یوناما دفتر پرون په یو بیان کې ویلي چې د افغانستان د روان وضعیت په اړه به د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تادامیچی یاماموتو د امنیت شورا د غونډې ګډونوالو ته معلومات ورکړي. د پاکستان پوځ وایي له ډیر اسماعیل خان سره نږدې درې وسلوال وشلې دي. د پاکستان پوځ اماړیکو څانګې ISPR نن په خپل ویبپاڼه لیکلي چې پرون په ګډه مده سیمه کې د امنیتي ځواکونو د لټون عملیاتو پر مهال موټر سایکل سپرو وسلوالو په سرتیرو ډسې وکړې چې په ځوابي کاروایۍ کې درې وسلوال وشل شو. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف به سبا له د هیواد خزانې وزیر نن د نیب عدالت ته وړاندې کیږي. د مسلم لیگ نون ګوند غړو رسنو ته ویلي نواز شریف نن د برتانیې څخه خپل هیواد ته بیرته ستون شوي او سبا به د پاناما اسنادو د تورونو په ترڅ کې د ملي حساب ورکوونکي ادارې یا نیب عدالت ته وړاندې شي. د افغانستان د پکتیا ولایت په سید کرم ولسوالۍ کې پرون د نیټو اوس ملاتړ هوایي ځواکونو بمباري کړې ده. د پکتیا د وادي بیان عبدالله حسرت پرون مشال ریډیو ته ویل په سید کرم کې د دې هوایي حملې په نتیجه کې یو شمېر وسلوالو طالبانو ته مرشي وبله او اوښتې دا وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د جرمنی د عامو انتخاباتو د نتیجو تر مخه د وزیر اعظم انګلا مرکل محافظه کاره اتحاد پر مشپه انتخابات ګټلي دي. په دې بریا سره انګلا مرکل د څلورم ځل لپاره د صدارت څوکۍ خپل کړه. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ایران په ګډون د اغواتو هیوادونو په وګړو نوي محدودیتونه لګولي چې امریکا ته د داخلېدو هڅه کوي. د ولسمشر ټرمپ لخوا پرون لاسلیک شوي محدودیتونه د چاډ، ایران، لیبیا، شمالي کوریا، سومالیا، شام، وینزویلا او یمن په وګړو عملي کیږي. او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګیو لاوروف دا باور لري چې امریکا به په شمالي کوریا حمله ونه کړي ځکه چې واشنگتن ته معلومه ده چې شمالي کوریا ایټمي وسله لري. نوموړي دا خبرې پرون د روس په NTV خبره شوې یوه مرکه کې کړې دي.
دا وانی سجمل چې د دې مهال لن خبرونه تاسو ته وړاندې کړل. اوریدونکو وروسته د 19 پروګرام ستونزې او سرکار هم لرو، خو تر هغې وړاندې سو رپورټونه همدارنګه کورنیو نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه هم کوو. ورزو اسلام آباد ته د سراج ظهیر نورو چې نن پاکستانیو ورځپاڼو په کومو موضوعاتو اداري خبرې کړي.
نن د پاکستان اکثره مقامي ورځپاڼو خپلې اداري په فاټه اصلاحاتو باندې لیکلي. جنگ ورځپاڼه خپلې اداري کې وایي صدر ممنون حسین د پاکستان د نورو سپو په رنګ په فاټه کې هم د پولیس اکټ 1868 او په عدالتي نظام کې یې هم د بنیادي بدلونونو منظوري ورکړه. اداري زیاتوي څرنګ چې د فاټه اصلاحاتو لړکي خبرونه را روان دي، د دین دا معامله نور هم مبهم او پورې سراره جوړه شوه. ځکه چې یو پلو د صدر د دفتر دا بیان راغلی چې په فاټه کې د پولیسو نظام وغځوو، نو بل پلو یو بل اخبار د صدر د دفتر د سرچینې مطابق لیکي چې فاټه ته د پولیسو نظام غځولو په فیصله کې هیڅ حقیقت نشته او داسې هیڅ یوه پریکړه نه ده شوې. اداري اخیر کې لیکي د فاټه اصلاحاتو پر رنګ په اهمه معامله باندې داسې قسمه خبرونه راتلو باندې باید چې وزیر اعظم او نور اعلی چارواکي توجه ورکړي چې حقیقت څه دی او دې لړ کې چې کوم ابهام پیدا شوی پکار ده چې هغه زر تر زره لرې کړی شي او قبایلي سیمې ټول په کامی بهر کې شاملولو لپاره اقدامات وکړي شي. د دې ترڅنګ ایکسپریس ورس پانه هم خپل اداریه کې د فټه اصلاحاتو لړکی لیک کړي او وایي که څه هم داسې خبرونه راغلي چې د پاکستان صدر فټه ته د پولیسو نظام غځولو منظوري ورکړي، خو بل طرف ته د پاټا مشران او د پارلیمان غړي په دوو ډلو کې تقسیم شوي. یوه ډله یو نظام غواړي او بل ډله بل نظام. اداریه آخري کې لیکي پکار ده چې حکومت فاټا ته زیاته توجه ورکړي او د فاټا د خلکو د ژوند معیار سره سره باید چې حکومت د افغانستان سره په خپل پوله باندې هم توجه ورکړي، ځکه چې تر څو دا معامله نه وي هواره شوې تر هغې د قبایلي سیمو په خیبر پختونخوا کې د ورګډېدو یا ځان له صوبې څخه فائده نشتا. باید چې حکومت اوس د قبایلي سیمو لړکې خپل سنجیدګي وخایي او زر تر زره دا معامله هواره کړي، او څومره چې هم د فټا اولس او سیاسي نمایندګان او قبایلي مشران دي باید چې دغه ټول په اعتماد کې واغستل شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
واشنگتن پوسټ ورسپانه لیکي په لاهور کې د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف په خالی شوی څوکۍ انتخاباتو کې د سغدریزو ډلو امیدوارانو هم برخه اخیستې وه، خو داسې ښکاري چې خلکو دې مسلې ته دومره توجه ورنکړه څومره چې پکار وه. بلخوا سالون ویبپاڼه لیکي د افغانستان په جګړه کې هم د ویتنام د جګړې په څیر د امریکا د سیاسي مشرتابه ویناوې او ځمکني حالات سره فرق لري. د دواړو لیکنو مهمې برخې اورو د منور شانه.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي په لاهور کې د پخواني وزیر اعظم نواز شریف په خالی شوې د قومي اسمبلی په چوکۍ بیا انتخابات وشو چې پکې یو د ناقانونه ګرځول شوې ډلې سره تعلق لرونکي او یو د ناموسي رسالت په نوم د خلکو د وجلو خبرې کوونکي امیدوارانو هم برخه واخیسته، خو خلکو زیاتره په دغه چوکۍ د تحریک انصاف او مسلم لیگ نواز ګوند امیدوارانو ترمنځ مقابلې ته پام کاوه او دې اړخ ته به د ډیرو کمو خلکو پام اوښتی وي چې د سخت دریزو امیدوارانو په پوسټرونو د هغو خلکو عکسونه هم لګیدلی وو چې په هیواد کې د سخت دریزۍ خورولو سبب ګرځي. په پاکستان کې د دغه راز سخت دریزو ډلو په اړه وړاندې داسې ګڼل کېده چې ډېر کم پلویان لري، خو اوس د هغې برعکس د هیواد په سیاسي بهیر کې ځان ته برخه پیدا کوي. ځینې څېړونکي په دې نظر د دې هرکلی کوي چې دوی به له تشدد لاس واخلي، خو ځینې څېړونکي بیا دا د تشدد د جایز ګرځولو په څیر اقدام بللی دی. د ورځپاڼې په وینا د هلې ځلې په داسې وخت کې شوي چې د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ په پاکستان د افغان وسلوالو ډلو د مرستو تور لګولی او پاکستان د تل په څیر رد کړی دی. بلخوا سیلون ویبپاڼې لیکلي چې په افغانستان کې له 1400 کلونو راهیسې روانه جګړه چې پکې په زرګونو امریکایانو د خپل سر قربانۍ ورکړي دي د 2001 کال د یو غیر واضح اجازتنامې په ترڅ کې دوام لري. په دې جنگ کې وخت په وخت بیلابیل استراتیجیانې کارول شوې او د ځواکونو شمیره زیاته کړل شوې او کم کړل شوې ده. ویبپاڼه لیکي د افغانستان په جګړه کې هم لکه د ویتنام د جګړې په څیر د سیاسي مشرتابه ویناوې او ځمکني حالات فرق لري. د امریکا ریپبلیکن ګوند یو سینیټر جیف فلیک او د ډیموکرات ګوند سینیټر ټیم کین د افغانستان په اړه بحث لپاره یو بل په سینیټ کې وړاندې کړي. د ویپاڼې په وینا د لپاره هر څه په نظر کې نیولو سره چې کومه قانون سازی وشي هغه به د لړکې سیاسي مشرتابه او ټول هیواد د افغانستان په اړه خپل وینا وته په بیا کتلو مجبور کړي.
په پاکستان کې د میشتو غیر رجستر افغان کډوالو د سپتولو لړۍ د محرم لوجې ځنډول شوې ده. اوس په د اکتوبر په 2 نیټه د کډوالو د سپتولو لړۍ بیا پیلېږي. د 2010 کال فبروري میاشتې په 2 اونۍ کې په اسلام آباد کې د پاکستان افغانستان او UNHCR چارواکو ترمنځ په 3 اړخیزه غونډه کې پریکړه شوې وه چې پاکستان کې میشت افغان کډوال به راجستر کولی شي. په پاکستان کې د 1 میلیون نه زیات غیر راجستر افغانان دا مهال ژوند کوي. زموږ همکار احمدالله پی رپورټ لري.
په اسلام آباد کې د افغانستان په سفارتخانه کې د کډوالو د چارو د مشر مرستیال ذبیح الله مشال رادیو ته وویل چې د محرم میا شروع کېدو نه وړاندې د پاکستان امنیتي چارواکو سره ملاقات کې په ګډه سره فیصله وکړی شوه چې د محرم له وجې به د غیر راجستر کډوالو رجستریشن د 10 ورځو لپاره په عرضي توګه بند وي. د نوموړي وینا وه چې تر دې دمه په ټول ملک کې د 1,10,000 نه زیات غیر راجستر کډوال راجستر کړی شوي دي او د نوملیکنې دا عمل به د 2013 کال له فروری وړاندې بشپړ کړی شي.
حکومت پاکستان دا غکړه د سکیورټي د سایډونو به نشوي ولای دې له خاطره باید دا اول محرم نه تر لس محرم پورې بندي ان شاء الله په لسم محرم د ګلو بارے شو دا پروسس د شپږ میاشتو لپاره دی کنه نو ټاټینګ لګلیټ شو د دې وجه نه جنوري تر اخره پورې بچي
د جولای شلمې نیټې نه په نوخار او اسلام آباد کې د غیر راجستر کډوالو د نوملیکنې ازمایشي پړاو پیل کړی شو خو په رسمي توګه دغه پروسه د اګست له شپاړسمې نیټې شروع شوه او په ټول ملک کې نولس نورې سینټرې پرانیستې شوې چې پکې تر ټولو زیاتې په خیبر پختونخوا کې دي د پاکستان د سفران وزارت یو چارواکی وایي چې هر کال محرم میاشت کې د څه قسمه بدې پیښې مخنیوي لپاره حکومت امنیتي ګامونه پورته کولو سره سره د افغان کډوالو تګ راتګ هم محدوده کوي نو دا وجه ده چې د غیر راجستر کډوالو رجستریشن د اول نه تر لسم محرم پورې ځنډولی شوی او د اکتوبر د دویمې نیټې نه به دا پروسه بیا شروع کولی شي د 2019 کال فروری په دویمه اونۍ کې په اسلام آباد کې د پاکستان افغانستان او یو این ایچ سی آر چارواکو ترمنځ شوې درې اړخیزه غونډه کې په پاکستان کې میشت غیر راجستر کډوالو رجستریشن فیصله وکړی شوه د ملګری ملتونو د کډوالو ادارې یو این ایچ سی آر تر مخه دا مهال په پاکستان کې قریبا 13 لکو پورې راجستر کډوال هم ژوند کوي او خپل ملک ته ستنېدو پر وخت اداره هر راجستر کډوال ته $200 ورکوي د پاکستان وفاقي حکومت د 2018 کال په نومبر کې د راجستر افغان کډوالو په یاد ملک کې د پاتې کېدو موده د سخ کال تر 31 دسمبر پورې غځولې ده احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد
د جلال آباد ښار یو شمېر اوسېدونکي له ځینو خصوصي ښوونځیو د ټیټ تدریسي کیفیت او مسلکي ښوونکو د نشتون له امله شکایت کوي دوی له پوهنې ریاست نه غواړي چې شخصي ښوونځي تر څارنې لاندې ونیسي بلخوا د پوهنې ریاست چارواکي وایي چې پوهنې ریاست د څارنې یوه کمیټه ټاکلې او د دغه ښوونځیو تدریسي چارې به څاري نورحال د جلال آباد نه د مشال راډیو خبریال باز محمد عابد په دې رپورټ کې ورکوي
که یو لورته د جلال آباد ښار اوسیدونکي د خصوصي ښوونځیو زیاتوالی د تعلیم د پرمختګ لپاره نیک پال ګڼي نو بل لورته یو شمیر ښاریان بیا جلال آباد ښار کې د یو شمیر خصوصي ښوونځیو د ټیټ تدریسي کیفیت نه شکایت کوي سو تنوې مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
دا ښوونځي نه مجهز لابراتوار نه کمپیوټر لیف لري او تازه نه لیسانس نه دي دولت نه مدا وختونه ده چې د دوه ښوونځیو څخه څارنه وکړي
ځینې داسې ښوونځي دي چې تش په نوم د نړیوال کوم کالج یا کوم سکول انزرونه راخسته په بلبورډونو کې لګولي هغه کم درسي مواد چې دی هغه بيخي یا ور سره نوي یا ډېر کم
موږ دولت ته غوښتنه لرو چې د خصوصي مکتبونو تجدید پام لرنه وکړي ځکه چې دوی درسي معیارم د برابر نه دی کله یو استاد راځي او کله نه راځي
په ننګرهار کې د خصوصي ښوونځیو د ټولنې مشر یاور خان عباس هم دا مني چې د یو شمیر ښوونځیو تدریسي کیفیت ټیټ دی خو له دولت نه غواړي چې هغه چاته د خصوصي ښوونځیو د جوړېدو جواز ورکړي چې وړتیا یې ولري
دولت چې دی د دې نه مخکې چې اسناد وګوري د اسنادو نه مخکې باید شاګرد وګوري چې دا د دې بچي نه پیسې اخلي فیس تن یا اخلي آیا کوم فیس چې دی اخلي دغه فیس مطابق دی ته دا سخای که نه خای او هغه امکانات چې دی مثال خبره لیکلي هغه امکانات دی ته شته که نشته
بلخوا د ننګرهار د پوهنې ریاست ویان محمد سب شینواری وایي چې د پوهنې ریاست یو کمیټه ټاکلې او د ټولو خصوصي ښوونځیو اړخیزه څېړنه کوي
دا اوس د پوهنې ریاست یو کمیټه ټاکلې ده د خصوصي ښوونځیو د څارنې لپاره چې او د دې هر اړخیزه څارنه وکړي د فیسونو د ښوونکو د استخدام د مسلکي ښوونکو موجودیت درسي صنفونه د هغوی لابراتوار کتابتون نور هغه امکانات چې دوی باید ولري هغه پروتوکول چې کوم دوی د وزارت معرف سره امضا کړی دی هغه ټولې اسانتیاوې چې دوی د فیس په مقابل کې باید وړاندې کړي د زده کوونکو لپاره د دې ټولې یوه څارنه کېږي او بالاخره به د څارنې وروسته دا جوته شي چې کوم ښوونځي په معیار برابر نه دي د هغې د تړلو پرېکړه به کېږي هغه کوم چې لټي او تنبلي کوي په خپلو خدماتو کې هغوی به مجازات کېږي
دی وایي چې په ننګرهار کې 153 به شخصي ښوونځي په فعالیت بوخت دي چې 133 د پوهنې وزارت سره راجستر دي او پاتې جواز نه لري که د ټاکلي مودې پورې له وزارت نه د فعالیت جواز وانخلي ښوونځي به یې وتړل شي باز محمد عبید مشال راډیو جلال آباد
اوریدونکو د دې خبرونې راپورونه هم دومره وستر ته مجید بابا رستونځي او سرکار پروګرام وړاندې کوي
ستړي مشي د مشال ریډیو ونی د خبرونه ستونزې او سرکار کې د خپل قربا مجید بابر نه کې هلي او سلامونه ومني د سپتمبر په سلورم نیټه د خیبر قبایلی سیمې د لواړګي د دلخات کلی سره تعلق لرونکي ولس ځوانان هغه مهال د نامعلومو وسلوالو لخوا وتښتول شول چې د لواړګي د انځرو ناو غره ته د سیل لپاره تللي وو. د دغو تښتول شوو کسانو کورنۍ وایي چې درې اونۍ تیرېدو باوجود د دوی د تښتول شوو کسانو هیڅ درک نه لګي. دا چې حکومت په دې لړ کې څه خریدلې کوي او کنه همدا زموږ د نننۍ خپرونې ستونزې او سرکار موضوع ده.
تقریباً اترلس کسان ہوں اترلس واڑے اچت کڑی آگے نہیں ہو کس کو واپس رات تختے درے ہو وہ لس کسان ڈرائیو دی مونگ پلار دے پکی دا سے ببل چا بزوئی
درے مور رو نہیں شپیولا او دلا او اغا اکرم سیت او یو مزو شپیولا غنا میں واسی پولا او درے مسیح اجمل او کامران او
د لوړګي د دلخات کلی سره د تعلق لرونکو تختول شو کسانو د کورونو سره د خبرو په بنیاد زموږ همکار فرهاد شینواری دا راپور برابر کړي. ستاسو پام ورته راګرځوم.
د خبر جن سي د لوړګي دلخات کلی نه تختول شو ولسو کسانو کورونو زن غړو د حکومت غوښتنه کړي چې د کسانو رخلاصولو لپاره د هلې ځلې توند کړي. دوی وایي دا کسان د ستمبر په څلورمه نیټه هغه مهال و تختول شول چې کله افغان پولی تنزدی د لوړګي انځرو ناو غر ته د سیل لپاره تللی وو. دوی وای دغه کسان وسلوالو د افغانستان ننګرهار ولایت ته اړولی دي. د دلخات کلی یو تن زاهد حسین مشال ریډیو ته وای چې دا اتلس کسان وو خو یو تن ترې په تیښته بریالی شوی او ولس کسان تر اوسه غیب دي.
هغه خبره وشوه چې بس غونډه تقریبا اتلس کسان وو اتلس واړه یې اوچت کړي هغې نه یو کس په واپس راتخت دله ولس کسان غائب دي. مونږ پلار دې پکې داسې ببل چا بزوي پکې چا بکې ترزوي چا بسي پکې مونږ خپل خلک واړو شیر پاره طریقه باندې چې مونږ سره دا امداد وشي چې مونږ د خپل کسان واپس مونږ دراول. زمونږ خود دا کوم کس را تختیدل د افغانستان بارډر نه دا غ سیډ نه تختیدل سیمه مهربان نوم لکه مونږ ته بدن د اعظم نه وای لګیدل چې دا کسان چا بولی یا پخمړی ژوندۍ چې څه پته لګی کنه د سړی خو بد دا سړی چراغ دغه په وجه باندې مونږ ته معلومات شو شیر هغه کس وی چې مونږ غواړ شو زره وته تختید مو هغه بوتل نو دومره پریشانی په کورونو کې پرتا دا چې دې بس نشم بیانول دا خبره چې زوس مونږ کوم کور حالات کوم زنانه دي کوم طال دي زمونږ په خپل
او یو مشر ولی محمد وای چې د کورنۍ وغړی په دې تختول شو کسانو کې شامل دي.
درې مورلو نه شپیولا او دلا او هغه اکرم سیت او یو مزو شپیولا غنه مې واسی پولا او درې مسیح اجمل او کامران او یو رحمت الله دانش څه پته نه راغلی نه ځې مواري راغلی پریشانی ده چې بس ټول ورځ ختمونو ته لاسې نور نه ډوډۍ خوري نه شی زنانه خپه ده ماشومان خو مونږ سوال ورته کړو زاري ورته کړو چې زموږ هېڅ وس یوې خبرې هم نشته.
او د دلخات کلي یو بل تن جاوید خان وایي
دا ټول کلیواله سره راځي شوي دوه درې ډلې وي تللي وو چکر د پاره ملته اوبو کارم بس وی چې روټۍ مو خړه مونځ مو وکړه او بس مسله کسان مونږ باندې راکوش تاسو به مونږ سره ځای پاس امیر صاحب ناسته بس چې هغوی بیا مونږ بوتلو ځان سره زموږ پکې یو مشر رور دی زرولا بس حکومت نه مونږ دا اپیل دی چې مونږ څه خاص ذریعه نشته په خپله باندې دکاندار دی د خلکو نه دا خواست دی ورته چې یاره د انساني همدردۍ باندې دا کسان چې دي دا رها کا.
د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې په دې وروستو کې د خیبر جنسي پولیټیکل ایجنټ د ملیشي ځواک مشر کمانډنټ خیبر رایفل دلخات کلی کې د تختول شو کسانو د کورنو غړو سره لیدلې دي او دوی ته باور ورکړی چې د تختول شو کسانو رخلاصولو لپاره به ټوټلي ګامونه پورته کوي. د خبر جنسۍ د لواړګي قومي جرګې یو غړی وایي چې دوی د پولي هغې غاړې قومي مشرانو سره لیدلې دي او دوی نه یې غوښتنه کړې چې د دغې کسانو په رخلاصولو کې د ورسره مرسته وکړي.
دلخات کلی د لنډي کوتل په هغه انتخابي حلقه کې راځي چې دا مهال په قامی سملای کې غړې الحاج شاجی ګل له دغه تختول شو کسانو د لادرکې داستون زمې دغه مخې ته کې خوده او په سر کې میتري وپوښتل چې راجی صاحب تاسو ته به هم معلومی چې د لوی اختر په ورځو کې د ستاسو چې کومه په لوړګي کې ستاسو حلقه ده د هغې ولس کسان په یو غره ختلي او د هغې نه پس هغوی تختول شوي دي تر دا مهال پورې د هغوی د درک لګولو دپاره تاسو څه هلې ډلې کړي دي؟
بالکل دا جوڑے گی اوما پر ہوم میٹنگ بدلے حوالے سے
جی
خطروزہ پورے مجید بابر سے چاہے موری کا بلا کرے انہیں چاہے سب ڈیمانڈ کرے دے اور انہیں چاہے دا ویلی دی چھے کسان بدے وجہ باندے زمون سلدی ہے مگولی دی نوزہ بڑے را تشتشا خبر را چطروزہ پورے را بیتا چانہ را کرے نو چطرکاو پورے را بیتا نیوی شوے راغب پورے مخ کے سٹیپ باندھے زمون ادارے زمون سیمبل ایڈمنسٹریشن او دا
آجی صاحب دارا تو وای چی تاسو وای چی په دې حوالے سره تاسو تیر ورځم غونډی کړی دی او چارواکو سره خبرې کړی دی چارواکی څه وای او چا چا سره تاسو رابطی شوی دی
چارواکی خو په دې حوالہ باندې بالکل زموږ عمده خبره وسته کیږي چې تاسو څو کم سورس دی تاسو د سورس نه څه معلومات کیږي یا هو د شوی وی دا چاسرای او سر باندې پر بولی په سور په بولی بل څه ډیماند دی او هغه تر اوسه پورې موږ خبره مو ته کوي چې موږ دا نه کنفرم کیږي چې کوم ګروپ سره دی یا کوم تنظیم بولی یا چا په سم مقصد دی پر بولی موږ هم په دې انتظار یو مې باور سره چې پته ولګي ان شاء الله تعالی چې موږ له ما
بل عجی صاحب دغو کې دغه اتلس کسانو یو پکې پاغه وخت را تختیدل او هغه دغه کورنۍ ته خلکو ته ویلي دي چې دغه تک یو کسان راغ وسلې ورسره وي او مخونه پټو او هغه مونږ ته ویل چې زموږ امیر صاحب مغواړي نو دغه کسان ولا بوتل د دې په د دې دا دریض دی چې کېدې شي د خلک افغانستان ته اړول شوي آیا په دې لړکې ستاسو خپلم ډېری ښې اړیکې دي د افغان سفیر په پاکستان کې عمر داخلوال صاحب سره په دې لړکې هغه سره سره رابطه شوې ده؟
نه د ډایرکټ د عمر داخلوال سره زموږ د ذاتي تعلق هم دی او زه د رابطې څخه فائدہ ځکه تر اوسه پورې نه وینم چې ما ورسره کړی چې موږ د پته نشته چې کوم تنظیم بولي او کوم ده کې نو دا یو وجه ده چې د کوم وجه نه موږ فیصله نه شو کولی چې موږ دہشت گردی
آجی صاحب دغلط ابتدائی معلومات سدی لکا چاروا کی پخاص توگا پولیٹیکل ایجنٹ یا دغلط دا آرمی خلق دوی تاسو ته سوی یا دغو کورنو ته سوی لی دی چی دا چرت تلی دی پا کمو حالاتو کی تختول شوی دی
ایڈمنسٹریشن چی دی اغا پخپل دی بان اخپل بار کئی لگ دی چکم ایمون گی پی اے دی او پولیٹیکل ایجنٹ دی او چکم ایمون گی انٹلیجنس اداری دی افغانستان حکومت والا افغانستان کی معلوم ہی کی چتر وہ سب پورے چاہے موری قبول نہ کرا یا پتہ ہونے لگے تھا نو ظاہر خبر ہے جدا نہ ہوندا تے علمی کی چدا علاقہ افغانستان سے ڈیرا لنڈا دا اور دغه علاقے نہ لنڈے لڑے افغانستان تو وقت دی نو زکا زیاد خیال دے دغور چ کم دتا خانا لرو نہ دی او سپیشلی زما یا دے ایڈمنسٹریشن عمدہ طرف تے دی
چې دا افغانستان ته بول شي.
حاجی صاحب همیشه د قبایلو چې کومه مسله یا ستونزه راغلی دی د افغانستان سره یا د افغانستان خوا ته پولې غاړې ته چې کومه قبیله دی د داسې ډیرو ستونزو حل د جرګو د لارې راوتی دی، د دې نه مخکې هم داسې معاملې راغلي دي. آیا په دې لړ کې کومه جرګه تاسو ترتیب کوئ چې یاره د افغانستان خوا ته ولاړ شي خلکو سره خبرې وکړي؟
بالکل، مجبور شو چې موږ ته څنګه پته ولګېږي چې دا کم تنظیم شوي هم رابطه کول زمونږ لپاره ځکه څه مشکل خبره نه ده چې خو مونږ سره یو بل پېژنو، مونږ سره د یو بل پته ده، نو داسې څه تکلیف به نه وي چې مونږ یو بل ته ورشو او خبره ورسره وکړو چې ولې تا دا زیاته کړی. خو د ټولو نه غټ رکاوټ چې بیا هم دا خبره زه دوباره هم کوم چې پته نه لګېدل دي چې تر اوسه پورې نه چاته موري قبوله کړې ده، نه چا ټېلفون خانه دننه ته کړی چې ډیمانډ ته کړی وي، دا چا ویلي دي چې په دې بجا باندې مونږ بوټي دي
بل. حاجی صاحب، آیا داسې کوم معلومات یا شته یا داسې کوم ستاسو خپل خیالي دغه کورنو ته کووایي چې یاره دغه خلک مړه شوي نه دي یا وجلی شوي نه دي، دا ژوندي دي، په دې اړه باندې کوم معلومات، کومه خبره، کومه ګنګوسا؟
اور زمار کو دیگو خانہ لنوں سر بالکل ڈائریکٹ رابطہ کرے اور دری فارم پہ حوالہ باندھے کل پیو تے کی میٹنگ وی کلا بس موتی کلا پہ خبر کی وی خو زماری زما زیادہ جڑی گی نو ما ضرور میٹنگ نم کرے دے زما کی خل رور ما اپڈیٹ کم اور ظاہر خبر ہے کہ کم زما پلے نو پتہ نہیں مر دے یارا خو اور زمار رو سر رابطہ کرے نو چم تے دے کم
دغه خلک چې دغه چا باندې چې چا تختولی دي، لکه څنګه تاسو وایي داسې کورنۍ هم وایي چې موږ ته پته نشته، تاسو دغې ته کوم اپیل کوئ، کوم هغوی ته کوم خواست کوئ، کومه خبره کوئ چې هغوی تاسو سره رابطه وکړي، تاسو ته خپل ډیمانډ وړاندې کړي یا دغه خلک را خوشي کړي؟
او دا جنه موري چنګل سره تا پښتون دې په تکلیف کې پاتې یو څنګه دې بجلی ته ولیت نشته هم دا پوزیشن د افغانستان کې خو کله چې هم دې نو غو ته ضرور د تاسو د اړې په تر باندې دا اپیل کوم چې دا ولس کسان دي، دا په خاندان پورې 50 کټه کسان تړلې دي، مطلب دا چې ډېر خلکو ته تکلیف دی، او بیا په هغه کې زنانه او نارینه دواړو ته تکلیف دی، بیا په هغو کې د چا بچي وي هغو ته تکلیف دی، بیا د چا میندې وي هغو ته تکلیف دی. نو د مسلمانې په لحاظ دې دا ضرور د دو باندې د مسلمانې په لحاظ سره حکم کړي او زم دې بحث د مسلمان یو مشر ضرور دا وایم چې دغه ذاتي ته خو د چنشته خو دا چا په ګناه کې مبولې شوي وي، نو په کار ده چې هغه ګناهګر را تپوس وکړي او بې ګناه خلکو ته له تکلیف رسېږي. نو دا تکلیف دی د خپل ځان د اخرت د کامیابۍ لپاره او دغو خاندانونو ته د خیر رسولو لپاره دا معاف کړي. او که څه هم قسم داسې خبرې وي چې هغه په سر پورې تړلي وي، نو بالکل زما سره رابطه کولی شي.
اوریدونکو، دا ود نن خبرونه ستونزې او سرکار کستا سو هم ستونزې وینو زمونږ تر غوږی ضرور راورسوي. زمونږ د پیغام ریکارډ کولو ټلیفون نمبر دا دی 00 22 11 41 21. مهرباني وکړئ مونږ ته صرف د ټولنیزو ستونزو په اړه باندې معلومات راکړئ. اوس خپل قربا مجید بابر ته اجازه ورکړئ. الله ممل او ستونزې محل.